السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه ز احمد تکلیم خو له هغه مخکې تر دې ساته خبرونه د متحده ایالاتونو برتانیا فرانسې جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی د دې هیوادونو استازو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شو او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د هرات ولایت په یو جماعت بریټ چې اوه تنه یې وژلې دي غندلی دی یونما په یو بیان کې د پیښې د عملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څیړنو غوښتنه کړې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده ښاغلي قانې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې بریټ د امام زمان په نوم د شیګانو په یو جماعت کې شوی دی ویل شوی چې په وژل شویو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي د دې بریټ پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو پړمنلې ده د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په پاکستان کې له ډیره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسیږي بدې ورځې ګالي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ورودانګي په راپور کې راغلی دی چې ډیری د افغان خبریالان وزګار دي او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري یو شمیر د خبریالانو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي په تیرو څو میاشتو کې هلته د ازادۍ راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوي دي فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایلو د طرحې په اړه غور کوي د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د بریټ پر مهال برمته کړي وو د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول د غزې د 2.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي د جګړې له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده او د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 21 کاله بند محکوم شو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سباستیان دالکی نومیږي 22 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ خو بیا یې ناڅاپه کار پریښود محکمې ته د وړاندې شویو اسنادو له مخې دل کې هلته د کار پر مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یو کس ته چې د ته یې ځان د روسیې اجنټ معرفي کړی وو خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور وو د 15,000 ډالرو په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلاست. د مې دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټوله نړۍ جګړو په سر اخیستې د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلي دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي یا ثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان را خوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بېلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي او رسنۍ له ګواښ سره مخامخ دي. افغان پریس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل د وری په 19 ازادۍ رادیو ته ویل پر افغان خبریالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي او د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبریالانو د ځورونو، نیونو او ګواښلو موارد هم پېښ شوي دي. دا فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته، خو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. دا زما حق دی پروګرام کې نن د افغان ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونې میلمنې دوه خبریالانې دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امینه مایار او فرهناز الکوزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له میرمن مایار سره پیلوو. میرمن مایار، د مې دریمه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوو مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبریالان ته، هغه که په هیواد کې دیننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبریالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یوه ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه ګونګۍ، ړنده او کڼه وي، ځکه خبریال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یوه ټولنه کې موجود دي. او دا مستقیم د خبریال فعالیتونه د بیان لازادۍ سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دی، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده، هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ دا هر څه له لاسه ورکړي دي او خبریالان
میرمن مایا او بخی تاسو خبرې کوي، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي وه، او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع وه. مګر حتی په همدغه دوره د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د ښځو پر وړاندې، د خبریالانو ښځو پر وړاندې د خشونت موارد، د تشدد موارد وو، تاسو تر سترګو شوي وو؟
دقیقا موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی وو او اوس هم وایي. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې په تیره بیا د ښځو په وړاندې. زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تللې، زما خویندې، زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي، له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینهو نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې له وجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله وو، دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یوه ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغلته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبریالانو په وړاندې او په تیره بیا د ښځینه خبریالانو په وړاندې. یوه لویه ستونزه دا وه چې دوی فقط په مرکزونو کې، په لویو ښارونو کې محدود شوي وي. کلو، بانډو او لرې ځایونو ته د ناامنیو له وجې او د خلکو د سنتي دیدلوري له وجې نه شوای تللی. خبر
دا دوره خو تاسو وایئ چې ستونزې درلودې، البته چې بې له شکه وي، مګر هغه دوره اوس د اګست له د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي که مقایسه کوي څو فیصد مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یو مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت که ځینې ستونزې وي، خو دا حق وي خبریال درلود یا ښځې دا حق درلود چې د خبریالۍ یا د رسنیو په ډګر کې راڅرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څه نا څه ټکنی شوي دي او په اصطلاح په ټپه درېدلي دي. که ووایي د ښځو فعالیت په رسنیو کې، د ښځو خبریالي، د ښځو ونډه په رسنیو کې په ټپه درېدلې ده، او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول نه یو ډول سانسور کېږي.
له تاسو ډېره زیاته مننه کوو. فرهناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن معیار نه په افغانستان کې د جمهوری دورې او له هغه نه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغوی خپلې خبرې وکړې او تاسو هم واورېدلې. ستاسو تجربه څه ده؟ په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه تکل چې تاسو ته کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو د رسنۍ د لارې زموږ ژغ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو تاسو پوښتنې ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په وړاندې باندې خبره کوو. کله چې تیر حکومت د طالبانو وړاند شو یو نوی نظام افغانستان ته راغی شل کلنه دوره کې، لکه څنګه چې زموږ قدرمنې میلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځی رامنځته شوه، هلته نجونو په کله چې پوهنتون ته ازموینه ورکوله دوی د ژورنالیزم د پوهنځی انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو ږغ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړ شوې وه، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو دوی ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوی چې دوی د ښځو ږغ ډېر ښه پورته کړي، هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وې، زموږ کلتوري خپرونې وې، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخ ته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیانو لیک واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل، او ښځه د ښځې د غږ د رسولو دپاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام ړنګ شو، طالبان مخته راغلل او دوی واک ته ورسېدل، واک د دوی په لاس کې شو، دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی په بخنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده، دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړه، چې هغه د ښځو دپاره یو داسې ځای و چې د دوی ژغ پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړه. وروسته په ښځو باندې کاري ماحول ودره او بیا پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سنګاپورونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یووړه چې محدود یې کړه، څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي چې ته به دا کوي، تا ته د هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نشي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نشي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقۍ پروګرامونه سانسور شوي دي، دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، د رسنۍ د یو هېواد په څلورو خو کې یوه قوه ده رسنۍ، چې دا د یو ولس غږ رسوونکي د نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی، دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل که برخه ورکړ شوې ده.
میرمن الکوزی، که نجونې تروسه پورې، ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په ښځو باندې ما تاسو ته وویل، کتل چې که چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه ژغ غواړي دوی به هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو دپاره کومه غږ رسوونکي دي، دوی به هغه ونیسي. کړی تاسو ولیدل، په دشت برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتلې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مظاهرې یې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل، څه وټه کول چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوئ، دغه خبره منه شوي. دا یو ډول خپله په ښځو باندې، که ته ښځې ته وزیر زما واک د ملا دلته هغه کیسه ده. اوس چې یو چاته چې مثلا یو چاته چوکۍ ورکړي واک ورنه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پې سانسور ولګې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لارین روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسي، بیا ته زما دنده په څه معنا ده؟
سوال هم دا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان میرمنې غواړي، او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه لتیرو تقریبا څلوېښتو لږ تر لږه پنځه دېرشو څلوېښتو کلونو راهیسې ښځې هغسې چې پخوا یې د فعالیت حق درلود هغومره نه لري. زه غواړم له تاسو پوه شم چې د ښځو د فعالیت یا په ټولنه کې د خبریالې په توګه یا د نورو برخو د لوبغاړو په توګه د دوی ونډه څومره ده؟ د اوسنۍ ونډه ډېره کمه ده. هغه ونډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوې وه کافي وه، که هغه هم کمه وه که هغه زیاته وه؟ غواړم یو شرح یې له تاسو واورم.
تکل صاحب، موږ خبره د جمهوریت کوو که اوس صحیح ده، هغه یو نوی نظام و نوی جوړ شوی و او په ډېرو برخو کښې به یې کمی کاسي درلودله. خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کښې وه، ښځه په ولایتي شورا کښې وه، ښځه په سیاست کښې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه. که راسو د اقتصاد په برخه کښې به خپله پروګرامونه درلودل. زه یوه ژورنالیسته یم، زه تللې یم ښځو په کور کښې، داسې کوچني کوچني شرکتونه جوړ کړي ول. د هغې تر څنګه ښځه په سینما کښې وه، ښځه په هنر کښې وه، ښځه په کلتوري لحاظه پیاوړې وه. د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ یې پورته کوو، مجلې وې، زما مجله وه د تعلیم په نامه. زه راځم دې ته. کله چې په یو هېواد کښې دغه ستونزې او مشکلات وي او یو څه ناڅه ستونزې به وي، که پرمختګونه وي خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کښې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو چې دوی ښځې څومره راغورځولې وه، تر ګور او تر کوره یې محدوده کړې وه. نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق ول، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی ته په ټولو په دغو برخو کښې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه. اوس خو ښځه بیا د طالبانو په واک کښې بیا تر کوره بیا تر ګوره شوه. موږ دا څنګه مقایسه کړو؟ دلته خو ښځه بیخي بیا وځپل شوه. ښځه نه ښوونځي ته تللی شي، ښځه نه کار ته تللی شي، ښځه نه تعلیم کولی شي، او ښځه نه وظیفه کولی شي. ښځه برخه کښې هم د ښځې فعالیت وسلسه دی، دا کوم فعالیت چې دی دا ډېر محدود دی. دای لکه ورک چې وي، لکه بېخي چې خاموشه وي. ما ته خو په نه حساب دی کله چې یوه ښځه خپل نه شي وتلی، یو ځای ته نه شي تللی، خپل حقوق نه شي غوښتلی، د هغې باندې د تعلیم دروازې بندې دي، د کار دروازې بندې دي، یا نورې دروازې بندې دي. نو ښځه اوس د هغه پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دی، دا یو سره توپیر نه لري، فرق سره نه لري. هماغه نظام دی، هماغه طالب دی، هماغه ستمګر دی.
میرمن مایار، ما مخکې له میرمن الکوزی نه وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د میرمنو حدود څومره دي؟ که لږ مقایسه کو، مثلا اوس زموږ میرمنې ناراضه دي، په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشحاله وي. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخته هم پراخه ازادي درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ، مخصوصا د خبریالانو، ژورنالیستانو، میرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده، یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي؟
وګورئ، کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی، څه کم ده دي درې کاله کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله یې پوره شي، چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محرومې دي. راځو د بیان ازادۍ ته، چې د بیان ازادي طبعا د ښځو د بیان ازادي او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروفې دي، هغه هم په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي. نور د ازادۍ، د بیان ازادي نشته ده. د بیان ازادي نه یوازې د ښځو دپاره نشته، بلکې د ډېری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې د ځینو هغو همکارانو سره چې په افغانستان کې دي، یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یوه رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشر کړي هغه نشر کړي. دوی به یو ځل قتل کیږي، سانسور کیږي به، او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي. دا پخپله د دې څرګندونه کوي یا بیانونکی ده چې د بیان ازادي نشته ده، او د ښځو ونډه په رسنیو کې موږ په جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ هغه چې ښځینه رسنۍ وي وتړل شوې، او زیات شمېر هغو رسنیو کې چې ښځو خبرونې درلودې هغه محدود شوې او له منځه لاړې.
وبخې زه یوه پوښتنه کوم، په دې منځ کې بیا تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه یا د ښځو وي یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې وي، دا طالبانو باندې کړې دا رسنۍ، او که په خپله د مالي مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله، یا دا چې مثلا چلوونکي له افغانستان ووتل له دې کبله وتړل شوي؟
ځینې مالي مشکلات هم وو، او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګېدل د رسنۍ بند شوې. مالي ستونزې هم وې په خاطر دې چې طالبان هم راشي. ځینې مالي ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
اوس وخت کې محدود شوې دي. مننه. لتاس سره ورسته بیا هم بحث ته دوام ورکو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کوي او بیا له میلمنو نه که څه پوښتنې سوالونه لرئ مهرباني وکړئ.
تاسو میلمنو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو خو هم د زابل ولایت ته شاجو له ولسوالۍ څخه تاسو میلمنو ډېر ښه نظرونه ورکړو. ښځې خو رښتیا هم د طرفم وړ دي، ځکه چې زموږ خوندې دي، مندې دي، ورېګانې هم دي، لوڼې هم دي. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې دوی ته د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ورکړل شي، او خامخا څه نیمګړتیاوې به هم وي، مګر مثبت اړخونه هم لري. هغه داسې دوی په بدیو کې اوس نه ورکول کېږي، دوی ته د میراث حق ورکول کېږي، او دوی په یو ډول ډول ځخه نه زورلې کېږي. دوی ته اوس احترامات شته په بازارو، په کابل او په نورو ځایو کې. پخوا به څه څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبه وتې. نو په بعضو رسنیو کې هم موږ د دوی غږونه اورو، لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالۍ کې موږ د دوی غږونه اورو، او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خورای بو سو ودی ته چې د دې باندې د تعلیم دروازې تړلې شوې ده په انټنو. نو موږ په واري واري د یو افغان په هیڅ د ځغ پټکلې د دې ته د انټنو نه خلاصي. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضي خوندې خیر بعضي ډیره تر خلک هجه د طالبانو په حق له استعمالي او بعضي سیاسيون. نو تر دې به دا شوای چې د راغونډې شوی وای راغلي وای څو مصرانی په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړی او مخ پر مخ خبري ورسره کړی وای، قناعت ورکړی وای. طالبان خو ان شاء الله له دې سره خبري کوي، او له دې ځخه مې پښتنه ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضي مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات وو چې هغه اوس دلته په رسنیو کې د ویلو نه دي. نو ستاسو دا خوښه نه ده چې تاسو خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړي، او تاسو خپل مصران یا په خارج کې یا داخلته داخلي سي؟ مزما ده پښتنه ده. مننه.
له تاسو نه مننه. توخی صاحب، مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ دې پوښتنې ته، خو به موږ هڅه وکړو چې له خپل میلمنو نه ځواب واخلو. ما مخکې له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده. لغه نه وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپی نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، هلته د ښځو ازادۍ بله بڼه ونیوله، بیا د مجاهدینو واکمني راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا اوس بیا طالبان راغلي دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولیدل، تاسو خو د سیخکاري چې حاجي صاحب یاست، حتمن به مو عمر دومره وي چې ځینې دا حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل، ټول به مو یا لیدلي وي، یا به مو په یاد وي، یا به مو اورېدلي وي. په دې ټولو دورو کې د چا د دورې، د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ وو، او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
تر دې راځه د خلک څنګه ستاول ما دا ټول انقلابونه په یاد کیږي د روسانو د وخت بیا درته مجاهدین دا تک د کوم څه ته ذکر کړو خو تر دې راځه پوری خو ما درته وویل چې مثبت او خونه هم لري منفي هم لري خو تر دې راځه پوری روسیا هم اسلامی امارت هم بعضی شان ورکړي دي او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات لکه څنګه چې وسم خوند وویل نو څه دي یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې نو خدای دې وکړي چې د دې لپاره داسې څوک پیدا شي پر دې شفقت وکړي یو ان صاحب دا دوه ورځې کې چې ستاسې رادیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ ملګري لرو ستاسې منځنۍ څپه دوله شپږ نیوې سلسار له شپږو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خرابه اورېدل کېږي د ایران د رادیو زایدان رادیو د بلوچي خپرونه وایي دا ورسره ملګري نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته ووایاستمننه
ډېره زیاته ښاغلی توخي موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاده کړو له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ میرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم ده یو بل اوریدونکو برا واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروګرام دی خپل ځان معرفي کوي او بیا مخبل پښتنه وایست
بل ټکل صاحب کزما غوړې زما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو او تاسو غلو ملمنو وروره زقاری محمد ایوب پښتنیم د جوزجان
قاری صاحب خره غلا خبرونه ته مهرباني وکي
تشکر ډیر څه موضوع متاکل لکه اجي صاحب مبارک شي خبري پر وکړه واقعن اجي صاحب شو خبري وکړه مشکلات په هر نظام کې شته او سیستم جوړیدل د هر نظام وظیفه ده قانون جوړیدل تاقدر سنوي قانوني قانوني قبل قانوني قبل قانوني قبل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړیدل د هر نظام وظیفه ده خودلته خبر اسا تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې دا بل نظام اگر لا سراوړنی د بینه جی بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي رب سو دي زما د حق او موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړی دي زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې زما مور ده زموږ خور ده زموږ لور ده د میرمنې په شان د لور په شان د مور په شان دا پرما پرمور باندې حق لري اول خو د دوی سره باید په اجتماعي ارسه کې په اقتصادي ارسه کې په کورنۍ ارسه کې په پردي ارسه کې په شاشي ارسه کې باید دوی ګډي باید د دوی سره مشوره وشي په کور کې باید مشوره ورسره وشي اگر کور چې د سړي به مشورې اگر کور خراب غونډه دی ولی په دې نر به یو شي کې شذو بل شي کې نو باید دوی سره په هر ارسه کې مشوره وشي د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي د دوی نظریات واورېدل شي د عمر په شکل د خور په شکل د لور په شکل باید د دوی نظریات واورېدل شي او رانو حساب ته دي چې په رسنوي کې واقعا دا یو مظلوم قشر دی لکه چې صاحب وویل اوس هغه پیښې د بدی ډېرې کمې شوې دي خو یو شی شته اوس هم زموږ شي د ایوان په شکل خرڅېږي په درنو ولورو باندې خرڅېږي د مظلوم په شکل خرڅېږي وګر چې نکاح ته هوري پتړ کیږي اما دا مهر او ولور دا شی د منځ په شکل باندې خرڅېږي دغه شی باید ورکشي
قاری صاحب وکي په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو که تاسو ماته ډیر لاند وویاست چې تاسو له نظر په دا اوسنی حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پرخزو لګیدلې دي ل تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونډه پکې کم شوه او په پوانتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي حتی به محرمه لکور دوی ته د وټلو اجازه نشته دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه
ورور زه خبره درته کوم دا خو ما په علماء و کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د سړي حق دی د اسلام په چوکاټ کې او کار ورکول د سړي حق دی په سیاست کې راګړېدل دا د سړي حق دی ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم د شنوایي چې مور د تعلیم اجازه نه ورکوي دوی نن سبا ته آینده ته آینده ته زه خدای ته امید لرم بلکې خدای تعالی دا خبرې سرسمي کې او زما د خوند څخه یو غوښتنه ده تکل سوداګر د خبرې چې ما درته وکړې دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده، او دا مادیتونه چې پر لګېدلي د دوی په نظر یا زما په نظر یا ستا په نظر باید دا مادیتونه څه نا څه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی څه ایسته شي. ولیکن یوه خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ غټ مسؤلین دي د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د علماو سره مذاکره وکړي، او بله خبره دا ده د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی وړونه که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاون غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله کناس راشل شي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو میلمنو، ګرانو میلمنو، خبرې مو واورېدې. میرمن معیار، له تاسو سره زمونږ خبرې نیمګړې پاتې شوې په دې خاطر چې د اوریدونکو په منځ کې راغلل. څه زیاتوي؟ خو د لومړي اوریدونکو خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود، که دغه په باب څه وایي او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکو د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایه. تاسو هم له میرمن الکوزی نه به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمن اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشحاله یم چې زموږ ورونه په دې قانع دي او په دې پوهیږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو، د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري، او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانع دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ، د تعلیم، د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دواړو اوریدونکو نظرونه تاییدوم او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ، راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنی حاکم نظام په دې ونه توانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې ولاړ شي، سمه ده. حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده، حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې، حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته، په هره ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري، او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې که دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي، دوی لاړ شي عملا کار وکړي، بیا یو څه وخت دا خبرې ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کړو، هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړه، ویو چې سمه ده، هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغې هم دا د درې کاله کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمه ټولګی کې وي که په یولسمه کې دي، دوی طبعا سن سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یوه دنیا هیله او ارزو یې درلوده، په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره، یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستل او د دوی څخه یې درخواست وکړ، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولای، د موږ خویندې نشي کولای چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي، یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پې وکړي؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو نه مننه کوم. کورودان سلامت دي د دې له نظرونو نه. دلته یو ورور دا خبره وکوله چې تاسو مشران د کومې نجونې چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دوی ته په رسنیو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دوی سره ظلم او ستم کېږي، دوی دې راشي د طالب مشرانو سره دې کښېني او دوی سره دې خبرې وکړي یا دوی دې ږغ پورته کړي، مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته پرسنیو کې د ښځو ونډې یا دوی ته د بیان د ازادۍ کې برخه ورکولو باندې که زرهاو داسې مذاکرات شوي دي. موږ لیدلي دي چې اوس د تعلیم مسله کم روان ده. اګر چې دا زموږ بحث نه دی، خو زه د دې ورور د خبرو په تیز سره دا وایم چې که زرهاو داسې مذاکرات وشول نړیوالو په دې باندې ږغ وکړو کومو چې د ښځو د حقونو فعالې ټولنې دي یا دې ته ورته په دې باندې دومره غږونه وکول شول چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوي، ښځو ته په رسنۍ کې ونډه ورکوي، ښځو ته د بیان ازادۍ ورکوي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نورې خو دا هم ړانده دي هم کاڼه دي. موږ چې کله څنګه لهجه استعمالوو هغه نه وي چې موږ درد لیدلی دی، موږ متضرره شوي یو، موږ حق خوړل شوی، موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي. کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي. دا خو اوس موږ ډېر نرم یو، ډېر چوپ یو. موږ باید د خپلو حقوقو دپاره ډېره هغه مبارزه وکړو، ځکه دا نه منونکې ډله ده، دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي. د دې مذاکرات څه منلي وای دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي. په کوم دلیل دوی داسې ما سره وړی دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي؟ کوم دلیل دوی داسې راوړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی؟ کوم دلیل داسې راوړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، ښځینه رسنۍ بندوي؟ اگر چې دوی باید خپل پخوانۍ حکومت خپل کتلي وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي؟ جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څېر انسانان طالب هم همدغه یو کس دی. ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي؟ ولې دونه خلک نفرت کوي؟ دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي، بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نه شته. اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده؟ خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل، هغول جوړ بیا هلکانو د نجونو ښوونځی جلا او سره موږ کوو ګروپ اسي یو ځنو کې تل څه کړي راځه په برخه کې. زه خبره تاسو کوم، تاسو وایئ چې د خوځو یا د بیان په ځای کې د خوځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدود پورې دي؟ دلته حدود نه ساتل کېږي، نظامونه سره بدلېږي. هر څوک راځي په افغانستان کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې ګورو دي خو نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته په یو کې خو ته داسې کار نه بس وایي چې ما هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړ شوي. خو کومو دا لږ کار کړی، کومو ډېر لږ ډېر کار کړی دی، کومو بېخي لکه طالب داسې ظلم او ستم کړی چې بېخي له منځه وړی دی. نو د ښځو دپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دی ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو. نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ څنګه لهجه استعمالوو، دوی زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي، زموږ حقوق یې خوړلي دي، زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي. او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته ونډه نه ورکوي، د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي. موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي؟
ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. بیا یو ځل له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی، پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
تکل صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ ده. ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته. خپله پوښتنه وړاندې کوي له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه.
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته سلامونه وایم. لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه شریک. تکل صاحب محترمه رابسم د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم، خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. ته په خدای باور که تکل صاحب محترمه خوندې هغه چې په شهریاتو کې ګرځي، لکه په تېر حکومت کې چې مثال په شهریاتو کې ګرځېدلې، خوندې هغه چې په ازاده فضا کې خپل سوداګري کوي، چې مثال د خبرې په شهریاتو کې په مرکز لشکریا کې در شوم. تکل صاحب محترمه د نورو ولایتو حالات نه را معلومېږي، خو دا خپل د ولایت حال درته وایم. انداز تکال سام محترم مثال د خبرې اطلاعات پر قربانو باندې پښتنې کوي خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلې وي د حکومت د طرفه تلکه خوند چې اشاره وته د رسنیو دغه څخه تکال صاحب دلته په هلمند کم خصوصي رسنیو د تکال صاحب د خوند به کار پکې کوي مثال د خبرې راځي خبرونه دی ویل پر هغه واچان دلته په هلمند کې بندیزونه لګېدلې دي خدای څخه خبره ده تکال صاحب په بار بار د حکومت سم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوانتونونه او شونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت یعنی کوچنی ضرورت نه دی شغت ضرورت دی ځکه دلته زموږ په ولایت کې تکال صاحب محترم زموږ یو آزاد د سفر په نامه باندې دعوه چې زه درته ژوند کوم دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو په دغه یو دولتي کلینیک کې تکال صاحب څونه خلک مثال د خبرې ته راځي په حساب تر شل زره ډېر زره کاسه دلته مثال دغه نه پوس دغه یو دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یو نرس هم لرو نو زه وایم چې حکومت څومره دا غوښتنه لري افغان په صفات باندې چې مثال د خبرې د شونځیو پانتنو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت هم زم نه غواړو د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دا مثال د خبرې خوند لوري زکه یو کې څو درته پاکستان او ایران ته غوړي د ماځي دغه تداوی د لپاره تکال صاحب دا ولا موږ غوښتنه کړې ده په بار بار موږ تکال صاحب محترم د خپل حکومت سره نو ان شاء الله تاسو مستخدم مهربانه دي ګوند خدای الهي کې تکال صاحب
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي د زما حق د پروګرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کی بیا خپل نظر ووایست
مننه تاسو او ملمنو ته شراغلاس او سلام چوام زه اسمطلا پوانیار مې د ملمن ولایت نشتم مطبوعات هغه څه دي بای بي چې دی آزاد خپلواک او سچانې ته وتی چې دیم به فریمه دا خو یو خو نمره مطبوعات ته د مهمه ده چې د بیان ازادي ته تر نورو ډېر کوشش وکړي بل خصوص دا چې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي رادیو او بي بي سي رادیو ده بل په کور د نن رسنۍ دي هغه هم باید چې ازادي خپلواک او خپل اوریدونکي هم دا چې آزاد وساتي کوم چې ګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا کاری کو باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنۍ د خوانه خو راځم دلته تاسو د سوال اړوند جواب ته د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته طبيعي خبره ده چې یو څه هغه پښکل راځي ماده زتون او دا شنبه پښکل راځي زه خپل د هلمند د سوایم چې مشکل هلمند کې البته نمونه کاسته مې چې د دې په وړاندې ځخ وته کړی دي چې موږ په رسنوي کې د شوجو شتون نه غواړو نیم مناله البته موږ په هلمند کې وس په رسنوي کې شوجو شتون لریم نه موږ غواړو چې هغه اولادونه شو تربیه وکړي او اولادونه شو جهاد پال او اسلام پال وروږي نو غواړو چې دا دوی په رسنوي کې کار وکړي او د رسنوي کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا چې نه تکلیف هم دی دوی د ورېجن پر رسنوي کې نو دا چې خبره ده چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته خلک اجازه نه ورکوي حکومت کبه ورکې کډین نه کوي خو خلک اجازه نه ورکوي
ډیر زیاته مننه افغانیا صاحب یو بل اوریدونکی هم را اخلو لنډه خبرې دی وکي په دې خاطر چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی د زما حق ته پروګرام دی د ازادي رادیو مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پوښتنه د امکان تر حد لنډه وایست چې زمونږ ملمنې جواب ورته وایي زمونږ تاسو ته غږ نه راځي مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل پوښتنه وایست لدی اوریدونکو سره فکر کوم زمونږ اړیکه قطع شوې ده یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو میرمن مایار تاسو د دې اوریدونکو او له هغه مخکې د نورو دوو اوریدونکو خبرې هم واوریدې د دوی په باب یو څه وایاس بیا زه خپل ورستۍ پوښتنه هم لرم
مننه د تا باید وایم چې کله چې ته په دې باورمند چې خځه یو برخه د ټولنې ده نیمه برخه د ټولنې ده نو خځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري په رسنیو کې هم دوی ونډه واخلي، ځکه د ښځو آواز دا څرګند حقیقت دی چې زموږ ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده، خو که دې ته ښځینه خبریاله نه وي لکه څنګه چې ښځینه ډاکټرې ته ضرورت دی، نو د هغو ښځو غږ به چې زموږ په لرو پرتو سیمو کې دي، د هغو ښځو غږ به چې دوی ته ستم لاندې دي، دا د دې نه انکار نشو کولای چې په ښځو باندې ډول ډول ستمونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډېر زیات، نو د دې ښځو غږ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن، د دوی مړونه، د دوی ورونه، د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي. زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او اند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي. په هر برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، صحي، په هر برخه کې. لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حقله یو څه نظر وکړئ او تغییر ورکړئ. ستاسو خویندې، ستاسو میندې حق لري چې په هر برخه کې د ټولنې ونډه واخلي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو دوی ته څه ځواب وایاست؟
ډېرې زیاتې مننه. تکل صاحب، نظرونه دي زموږ ټولنه د پرمختګ په حال کې وه او دغه نظرونه یو څه بدل شوي ول. جمهوریت په دوره کې څنګه چې موږ په پروګرام کې یادونه وکړله، په زرګونو ښځو په رسنیو کې برخه اخیستله، دوی له ځانه رسنۍ درلودلې، راډیو، تلویزیون، مجلې، کتابخانې درلودلې. ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته مونږ نظر اچوو د دوی فعالیتونو ته، نو مونږ ګورو چې هلته هرو مرو د ښځو په برخه کې په پرتیشده کې مونږ وویل واقعات څه ده، کار څه وایو، اشل په څه ده ستونزې په ټولو ټولنه کې وي. مونږ ګورو په پاکستان کې هم څه ده، په ایران کې هم څه ده، په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې په هر هېواد کې نظام بدل کی نظام خلق دیغو کردارونو ته ګوري، بیا هماغه سیستم نظریات بدلوي، هغه ته کلک پرمختګ شوی و، د خلکو فکر جوړ شوی و، عامه پوهاوی شوی و، ذهنونه جوړ شوي ول. دغه خبره به ډېره سمه وه چې څوک ووایي چې زما زما میرمن، زما لور، زما خور د کراډیو یا تلویزیون کار نه کوي، ډېره مطلب عامه پوهاوی شوی و. اوس خامخا خلک دا سوچ کوي چې په افغانستان کې رسنۍ وي، د طالبانو حکومت په کتو سره، محدودیتونو په کتو سره، یو ډار دی له دغه نوې نه چې طالب کله وایي یو کورنۍ ډارېږي، یوه ښځه خپله ډارېږي، نو خامخا به دا سوچ کوي چې زه په رسنیو کې مطلب زه څنګه خپله خور او لور پرېږدم. چې نظام داسې وي هغه په ښځو باندې ستم کوي، په ښځو باندې ټول محدودیتونه لګوي، عام خلک خو به خامخا چې له تعلیمه لرې پاتې شي برخه بې تعلیمه شي، ورو ورو خو به لا وویلي چې ښځو به نور نه څومره محدودیتونه ولګول شي، او عام وګړي، عام ولس به نور په ښځو باندې د دوی له تانګېزې یا سوچ سره په اخیستلو سره به په ښځو باندې دوی په خپل کورونو کې نور نه محدودیتونه ولګوي. دا ډېر لور لري په یوه ټولنه کې چې کله ستا نظام او ستا واکداران داسې وي، د هغې سوچونه او فکرونه داسې ټایټ وي بند وي، خامخا په ټولنې باندې تاثیرات لري. دا به نه دا په افغانستان کې ډېر شي چې ښځې د په رسنیو کې بیخي مکملا د دوی دغه برخه به له منځه لاړه شي.
مننه. د خبرونه تر پایه لاندې شبي پاتې دي. زه یو پوښتنه تاسو دواړو اغلو میرمنو ته وړاندې کوم، او هیله ده چې د پوښتنې ته لاند لاند ځوابونه وایاست. لومړی میرمن مایار، تاسو لطفا راته وایاست چې آیا طالبان ستاسو له نظره په خپل طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی د افغان میرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي، یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره، او که هسې یو د ابهام او ناڅرګند حالت دی. تاسو فکر کوئ چې دوی پویږي په دې او که فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود دی بس د عملی کیږي او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم؟
وګورئ، طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي. طبعا په دې کې طبیعي خبر ده کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي او دا پریکړه دوی کړې ده. دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو له وجې چې دوی لري په دې اړ شوي دي چې په ښځو دا محدودیتونه ولګوي، دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم دوی باید خپلې دې پریکړې ته هغه کل د هرې وجې وي لطفا دې تغییر ورکړي او ښځو ته د اجازه ورکړي.
مننه میرمن الکوزی. تاسو څه فکر کوئ، آیا طالبان ځکه په شریعت او د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضح تګلار لري د خځو په خځو د لګیدلو محدودیتونو یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
موږ که د دوی دغه درې کلنې دورې ته وګورو، د کلچر دوی یوازې دا ورته کړی چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه خلاص کړي، د نجونو په مخ د بند د ښوونځیو بندې دروازې خلاصې کړي. نو د دوی کړنو، د دوی کردار او د دوی رفتار ته، د دوی پالیسي ته په کتو سره داسې سوچ او فکر انسان ته راځي چې له دوی نه امید نشته ده چې دوی د ښځو د ازادۍ په برخه کې یو سوچ لري او فکر دوی لري. دا امید ځینې کېدی چې نور به څونه محدودیتونه ولري، نور به څونه ښځې وګرځي او نور به څونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځینې کېدی چې د ښځو د ازادۍ د پرمختګ، د ازادۍ په سیاست کې ونډه، په اقتصاد کې ونډه، ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، دغه توقع ځینې نه شي کېدلی.
مننه میرمن مایار. د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د ښځو ګډون پر رسنیو کې او د تلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کومه ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي؟ مثلا ګاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول، یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان میرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورئ، دوی خو اوس
ځواب لطفا
دوی یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کړي چې دا محدودیتونه ښځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه ښځې په هره برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې ښځې د په ټپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محرومې وي، څه رسېدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا په رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پوښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر میرمنو خلینه مخصوصا په کورنۍ او رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی، او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی میرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصولو سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې میرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د ښځو د ټولو حقونو او ازادیو منلو ته؟ میرمن مایار، تاسو لمړی.
زه فکر کوم هر ښځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي، دوی ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادي او ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته میرمن الکوزی ستاسو نظر غواړم.
ډېره مننه تکل صاحب. زه مثال دا راوړم چې ازادي ډېر یو خوب نوم دی، ازادي ډېره خوږه ده. او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي په ازادۍ کې ژوند کړی وي هغه دونه احساس نه شي کولی لکه یو بند انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې مونږ یو مرغۍ په قفس کې بندوو کله چې هغې ته یو موقع هم برابر شي الوزي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم یو احساس د ازادۍ ښځې ته ورکړو. زه باور یم چې افغان میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کښې درولی شي. په دې ته یو کورنۍ کښې یو ورور خپل خوب احساس کړي د ازادۍ
فرحناز الکوزی او امنا مایار چې دا زما حق دی پروگرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له دې سره دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم.